دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې بواوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې نن په یو ولسی غونډه کې خلکو ته ویلي چې د ننګرهار امنیت ته به پاملرنه زیاته کړي. دا به مواوري چې افغان حکومت ویلي طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د ایجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. نور مسایل هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته عصمت ساروانې دروړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې څه باندې 50 طالبان وژلې دي. د ارزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي، او د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د خبرونو تفصیل په نړیوالو خبرونو کوم. د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس ګډې غونډې ته د برای نن سهار وختي تایید شو. د کانګرس د دواړو جرګو غړیو تایید کړ چې جو بایدن او مرستیال یې کامیلا هریس د 202 شایو په وړاندې 306 کالج الکترول رای ګټلې دي. لومړی د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت د انتخاباتو پر نتیجې د جمهوري پالو پر اعتراض غور روشو. د دوی اعتراض د شپږو موافق رایو په وړاندې په درې نیوي مخالف رایو رد شو. د استازو په جرګه کې هم د جمهوری پالو اعتراض د 121 رایو په وړاندې په 303 رایو رد شو. تر دې مخکې پرون د واشنگتن پولیسو وویل کانګرس د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر شم د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازیګر وشوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگتن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوې تلویزیوني وینا کې دا د امریکا پر دیموکراسۍ برید وباله.
Our democracy is under unprecedented assault.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیسار برید لاندې راغلي. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دی لیدلې. د ازادۍ پر مانې په خپل د کانګرس پر ودانې دا د خلکو پر استادو برید دی.
د امریکا د ولسمشر لومړي برسیال مایک پینس د غونډې په پیل کې دغو کسانو ته په خطاب کې ویل چې تاسو ونه ګټله. د سنا جرګې د اکثریت مشر میچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یو ناکامه بلوا وبلله. له بلې خوا په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډونالډ ټرمپ پلویانو له یرغله یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت به له قاعدې او نظم سره سم واک وسپاري. ډونالډ ټرمپ به دوی ونې نور هم د امریکا ولسمشر بی. د په یو اعلامیه کې چې د کانګرس له لوري د جو بایدن او کامیلا هریس له تایید کېدو سره په یو خبره کړې، ژمنه کړې چې د جنوري په شلمه به نوی حکومت ته واک وسپاري. ټرمپ په عین حال کې ویلي چې لا هم د انتخاباتو له پایلو سره بشپړ مخالف دی. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ وایي ازبکستان په ورستیو کلونو کې د بشری حقوقو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي، خو د خپلواکو غیر حکومتي مؤسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د بشری حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي د ولسمشر شوکت مرزیایف حکومت باید قانون تعدیل کړي او خپلواکو ډلو ته اجازه ورکړي چې هغه غیر حکومتي مؤسسې راجستر شي چې د بشری حقوقو او جبري کار شمول پر حساسو مسئلو کار کوي. هیومن رائټس واچ په عین حال کې تاییدوي چې د ازبکستان حکومت له هغه مهال چې مرزیایف واک ته رسیدلی د راجستر کېدو د پروسې د اسانولو لپاره یو لړ مهم ګامونه اخیستي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پانی کې راغلی چې دغه وسلوال تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نورې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته ویل طالبانو د صوفیانو په سیمه کې د پاسونوالو یا سنگریانو او ملي اردو پر یو قرارګاه د موټر بم حادثه هم کړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې موټر چاودلې دی.
په یادو بریدونو کې زمر 15 نفر سرتیری چې درې پولیس او دوه اردو په شهادت رسیدلی دي او 15 نفر هم زخمیان لرو. د دشمن تلفات 11 نفر مړی لري او 14 نفر زخمیان.
د ارزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی هم ازادي رادیو ته ویل چې 14 زیاته زورور و او په ډیرو لری سیمو کې ژغ اوریدل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان په نخته کې 2 تنه وژل شوی او 15 نیول شوی دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیر شپه په مارمل ولسوالۍ کې یو پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قومندان له مقاومت سره مخامخ شول. د عادل په وینا پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤول قومندان محمد نسیم او څلور تنه نور ونیول او د نوموړي دوه وسلوال ووژل شول. پولیسو یې نیول شوي کسان د مزکی په غصب وسلوال غلاو او له وسلې څخه په غیر قانوني کار اخیستو تورن دي. د دوی په وینا پولیسو لس میله وسله هم نیولې ده. او د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې وچې د دوی لومړۍ مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي، خو اوس ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 28مه په لومړۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. دواړه ټیمونه متحده عربی اماراتو ته رسیدلي او نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې د یو ورځنیو سیالیو لړۍ ته تیاری نیسي.
دوستانو د خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې وو. د غلطې د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتي چې په یوه میاشت کې د اصلاحاتو یوه طرحه دته وړاندې کړي. همدارنګه به د ننګرهار په وسنی او تازه حالاتو باندې د ولایتي شورا د پوخانی وکیل ذبیح الله زمری سره مرکه ولرو. دا په باورې چې د افغان حکومت چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به راتلونکي شنبه ورځ پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په سیمه کې دی. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایدن د ولسمشر او کمالا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. دا وروسته لاغه ده چې پرون د ولسمشر ترامپ په پلوي بلواګرو په کانګرس باندې یرغل وروړ او په دغه پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي. دا خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو او یونیسف د اداري مشترک پروګرام چې د ماشومان لپاره دی اوریدل شي او همدارنګه کور کلی هم مه هیروي. زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی دوستانو لکه مخکې مو چې ویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته په یو سفر تللی وو. د دغلطه ځای چارواکو وغوښتل چې په یوې میاشت کې دي د اصلاحاتو یوه طرحه ورته وړاندې کړي. ننګرهار هغه ولایت دی چې په وروستیو کې پکې نامنې زیاتې شوې، په ځانګړې توګه دغلته هدفي وژنو او د نامنیو نورو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. زموږ خبریال موضوع تعقیب کړی دی، هم د اوس سره په تماس کې دی. له تاسو به واورو چې د ولسمشر غنی نننۍ څرګندونې څه وي او چا سره یې وکتل په ننګرهار کې.
ډیره زیاته مننه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې ویلوی ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د ننګرهار له ولسونو سره خپلې هغه پخوانۍ ژمنې بیا تازه کړې. غنی دغه راز په دې ولایت کې په ملکي او نظامي ادارو کې هم د پراخ اصلاحاتو د پلي کېدو باندې ټینګار وکړ او د ولسونو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت، بیا رغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې به جدي اقدامات ترسره کړي. او دا څه دي نو چې تیر کال یې هم په خپل سفر کې کړی وي، خو د ننګرهار د خلکو او د ځای اوسیدونکو او د غونډې د ګډونوالو په وینا چې دغه ژمنې لا تر اوسه پورې په ځای پاتې دي او عملي جامه نه ده اغوستي. جمهور رئیس وویل چې په دې ولایت کې د ښوونکو د کمبود په برخه کې به 4000 نوي بستونه اعلان کړي او ضرب منظور کړي، او د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیارغونې په برخه کې ګڼې پروژې پلی کړي. دغه هغه ژمنې دي چې تیر کال په خپل سفر کې د ننګرهار د ولسونو او د ځایي چارواکو سره کړي وي. خو په ټوله کې د ننګرهار خلک او هغه خلک چې دلته په تیرې بیا په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه یو څه مایوسه وو، او له ولسمشره ګیله کوله چې تیر ځل هم چې ته راغلی وي ننګرهار هغه ولایت دی چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه باندې برخه واخیسته او تر ډیره یې رایې هم د ولسمشر اشرف غنی په ګټه وکاروله، او په دې تمه یې وکاروله چې ننګرهار ولایت به بیرته خپل پخوانی ځای او مقام ته ورسیږي، امنیت به پکې راشي، کار به پکې وشي، پرمختیایي پروژې به پکې پلی شي. خو دوی ګیله دا کوله چې نه یوازې دا چې ژمنې نه عملي کېږي، بلکې لا پسې نامني زیاتېږي. دغلته کار روزګار په ټپه ولاړ دی. ننګرهار ته هم اوس دا ځینو نورو ولایتونو غوندې په سترګه نه کتل کېږي، او که څه هم چې خوشحاله وو چې په راتلونکي کې د حکومتدارۍ په برخه کې یو څه اصلاحات رامنځته شوي. مثلا دوی یادونه وکړه چې والي نه خوشحاله دي او د امنی قومندان نه خوشحاله دي یا د ملي امنیت رئیس نه خوشحاله دي، خو په ټوله کې نیوکه په ولسمشر دا وه چې صلاحیتونه نه دي ورکړي، محدودیتونه لري. حتی د دوی په خبره باندې چې د شپږم بست یو مامور ګمارنه یا لري کونه هم د واري په صلاحیت کې نه ده. او دوی
مننه کوو امیر زید صاحب. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه مو واوریدل. نوموړی په ننګرهار کې وو. دغلته په ننګرهار کې کتم جمهور رئیس خلکو سره یې وار بیا د وضعیت د ښه کېدو په اړه ژمنې کړې دي، خو تر دې مخکې هم چې جمهور رئیس ننګرهار ته تللی ورته ژمنې شوې دي، او د ننګرهار یو شمیر مشران انتقاد کوي چې دغه ژمنې بیرته نه دي عملي شوې. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی استازی ذبیح الله زمری را سره په ټلیفون وصل دی. د نن په دغه غونډه کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې کولې موجود وو. ښاغلی زمری، خبرونه ته ستړی مو شي. جمهور رئیس یو ار بیا ننګرهار ته درغلی وو، د ننګرهار خلکو ته بیا څه وویل؟ د څه دپاره درغلی وو او دغلته کوم وینا چې وکړه څه وویل؟
جناب رئیس صاحب تاسو څو ځله مخکې راغلي یاست ننګرهار ته، موږ هم کلی موږ یې ترسره شوې نه دي. موږ د نیمګړو پروژو د تکمیلېدل غواړو په مختلفو سکتورونو کې، خدمات عرضه کول غواړو، او د روغتیا، معارف، پوهنتون او ترڅنګ د امنیت تامین.
خغلی زمری وبخی، تاسو مشخص ما ته دا وایي چې کومې داسې پروژې دي چې تاسو فکر کوئ چې ولسمشر یې مخکې ژمنه کړې ده او تر اوسه پورې هم کوم پرمختګ پکې نه دی شوی؟ داسې مشخصې صورت یادولی شي؟
زموږ یو څو پروژې دي. یوه پروژه خو چې د کابل جلال آباد عمومي سړک دی، دا دویم سړک. یو د جلال آباد تورخم بل سړک دی، دا دوه. د سولري یا لمریز برېښنا چې د 240 میگا واټ په ظرفیت باندې د اضافي داکې دا درې څلورمه خبره زموږ یو روغتون لرو د کمپلیکس په نامه کمپلیکس روغتون شپږ سو سره دی د دې یوازې اوس تعمیر جوړ شو بعد شپږ کاله ځان نه وروسته دا تعمیر جوړ شو اوس تفصیلات تجهیزات تشکیل پرسونل او برېښنا دا خدمات ته اړتیا لري دغه یو برخه د کار شوی باقي پاتې نو زموږ غوښتنه دا ده او چې دغه روغتون هم تفعاله کړي چې دا خلک چې پاکستان ته ځي ما ورته ویل چې یو څو موده مخکې چې اخرې بېچارهګانې پښو لاندې شوې خو دوی ناروغان یوازې ځینې چې دوی روغ شي پښو لاندې شوې مړې شوې نو موږ دغه ته روغتون هم ته جوړ کړو تر څنګ یې هغه د په ننګرهار کې یو څه واړو بندونه وو او سربندونه چې سروې شوی وو هغه موږ ته یو کاغذ رسمي چې دا سروې شوی وو هغه موږ ته وړاندې کړ چې په دغه برخه کې کار شو تر څنګ یې موږ ویل چې زموږ د والي صاحب پاک سړی دی په وطن مین سړی دی افریدا سړی دی اورېدونکی سړی شخصیت دی د ولس په ژبه پوهېږي خو زموږ والي صاحب شپږم رتبه مامور نه تغییرولی شي نه مقررولی شي نه لرې کولی شي څوک چې فاسد دی په خپل ځای پاتې دی والي تغییرات نه شي راوستلی که تاسو دې والي ته صلاحیت ورکړي چې والي سالم د تعینات کې اصلاحات راوړي خلک چې فاسد دي د ادارې د لرې شي دا ټیکهدار انسان نه موږ خلاصو دي ټیکهدار ولسوالان نه موږ خلاصو خپل سه محلي ادارې محلي حکومتداري ښه پر موږ ځي د خلکو قناعت هم حاصل کړي موږ په دې پوهېږو چې ملک مشکلات شته بیرونی مداخلاتونه هم شته خو ولسمشر باندې زموږ یو نیوکه قدم و موږ وایو تاسو سره د دې دومره مشکلات چې موږ لرو تاسو ولستم شاکره ولګولسته نږدې شي ولست سره یو ځای شي د ولست نواب چې ولست غوښتنې لري او په هغه ولست غوښتنو پر مطابق ولست تاسو ملاتړ کوي چې ملاتړ وشي نظام خپله تقویه کیږي.
څه یو ویل جمهور رئیس د تاسو د ننګرهار د مشرانو د څرګندونو په وړاندې څه ژمنې وکړلې او دا راته وایي چې ننګرهار کې امنیتي وضعیت وسنګ دی په دې برخه کې څه کېدلی شي؟
الحمدلله امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه دی خو د عادتي وژنې او مقناطیسي ماینونو او دغه اختطاف او دا بعضې مسایل شته هغه په ټول افغانستان کښې دی خو ننګرهار کښې هم شته مګر زموږ په لرو پرتو امنیت الحمدلله ښه دی او تر څنګ یې د جمهور رئیس صاحب ژمنه دا وه چې والي صاحب باندې یې غږ وکړو چې په ولایتي اداره کښې چې څومره تغییرات ته اړتیا لري په ټول د یو میاشت کښې ټول ما ته راغله زه اجرا پرې کوم او د دویم تصدی وویل چې په یو میاشت زه په تاسو ته په دې لنډ ورځو کښې بېرته چې کوم کارونه چې تاسو وړاندیز وکړو چې زما وسه رسېده امکانات موجود وو او او موږ کار کولی شو تاسو ته بېرته پیغام رسوم چې دغه دغه کارونه زه کولی شم او دغه کومه نور ول ژمن نه تېرېږو نو معنا یې دا دی چې جلال احمد ولسمشرم دریز نه داسې معلومېده چې قاطع وو د اجراتو دپاره هوډ هم درلودو او دا زموږ د خبرو پر استناد باندې خبرې وکړې سي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو د ننګرهار د ولایتي شورا پوخانی استازی او په سیمه کې یو سیمه ایز مشر ذبیح الله زمری و چې موږ سره یې سیمې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ویل له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. دا به هم واوري چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څیړلې دي. خو تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په کانګرس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الیکټورال کالج رایو تر شمیرلو وروسته وویل چې د جنوري په 6مه به واک جو بایډن ته وسپاري. کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایډن د ولسمشر او کملا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د دې بری اعلان وروسته تر دې وشو چې پرون ولسمشر ټرمپ ملاتړي د کانګرس ودانۍ منځ ته په زور ورننوتل او دا خوډه پر مهال څلور تنه وشل شول. احمد شیبر په ریو کې دی. شیبر صاحب نور لته تصور
مننه انصر. تمه ده چې جو بایډن د امریکا د متحده ایالاتونو د 46 ولسمشر په توګه د جنوري په 6مه د لوړې مراسم ترسره کړي. کانګرس د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو پر مهال د بایډن بریا تایید کړه. د امریکا د استازو جرګې غړیو نن دا تایید کړه چې بایډن په ټاکنو کې 386 الیکټرال کالج رای خپل کړی دی او د جمهور غشتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ 222 الیکټرل کالج رای ګټلې دي. یو شمیر جمهور غشتونکو د ټاکنو پر نتیجو اعتراض درلود چې د سنا او اساسو جرګې د اکثریت لوري رد شو. د کانګرس غونډه پرون د اعتراض کوونکو له لوري ګډوډه شوه او پرون ونتوانېده چې د بایډن بریا تایید کړي. د کانګرس ودانۍ ته د مظاهره چانو له داخلېدو سره ډزې وشوې چې په پیل کې د ټرمپ یو ملاتړې ووشل شوه. وروسته بیا پوره پرونو کې راغلل چې درې تنه نور هم د شړو پر مهال وژل شوي دي. د کانګرس ودانۍ ته په زوره د اعتراض کوونکو د ورننوتو، د کړکیو د ماتېدو او د شړو له امله پولیسو 250 تنه نیولې دي. څو ساعته وروسته تر دې چې د کانګرس ودانۍ له اعتراض کوونکو تشه شوه، وضعیت عادي شو. د سنا او اساسو جرګې غړیو د انتخاباتو پر نتیجو بیا غونډه وکړه او بایډن یې بریالی وباله. یو شمېر سناتورانو د میسوري د سناتور جاش شاولی او د تکساس د سناتور تد کروز په مشرۍ د بایډن له بریا سره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس چې د غونډې مشري یې کوله وویل هغه کسان چې نن یې په پلازمینه کې شخړو ته مخه کړه بریالي نه شول. د اعتراضونو وروسته یو شمېر سناتورانو چې د بایډن له بریا سره مخکې مخالفت کاوه خپل نظر بدل کړ. د رایو تر شمېرلو وروسته ولسمشر ټرمپ یو بیان کې ادعا وکړه چې د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې درغلي شوې دي، خو وی ویل چې له جنجال پرته به واک بایډن ته د جنوري په 6مه وسپاري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچه اندېښنه ښودلې ده. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب لو ترمنځ د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهمې مرحلې پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغه خبرو د دوهمې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل سي. افغان پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون په هدف دروانې ونې د سې شنبه په ورځ قطر ته ورسید او ټاکل سوی و چې په همدې ورځ خبرې پیل سي. د اصول په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري د پنځمې پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پرون د دواړو لوريو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. په دغه ناسته کې بیا د پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیرلو لپاره تاکل شوی تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې هدفي وزن تر بل هر وخت ډېر سوی دي او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول ګرځېدلې دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبريالان، مدني فعالان، ډاکټران او دینی عالمان پکې ووزل سول د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د اعلامیه چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له لوري خپره سوې پکې راغلي چې نړیوال باید د دغو هدفي وزنو عاملین او عناصر وپیژني. دوی زیاتوي چې دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلی خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیده کاته کړي، په دې لیدنو کې تر اوسه د تاوتریخوالي د کموالي او د اوربان پر ټینګېدو ټینګار سوی دی، خو د ولسمشر غني سره یې تر اوسه نه دی لیدلی او دلیل یې هم نه دی معلوم. ښاغلی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي و چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې د افغان سولې ښکېلې خواوې د دغو مذاکراتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ وکړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړلې دي. نور حل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه ستدي چې حکومت یې لنی وکړ سره مخ کړی دی. خلوی سرنوالی وای د فساد سره د مبارزه برخه کې جدي دي، نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد یو زرات سو درې قضیه ثبت او سیړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد یو زرات سو درې قضیو له ډېرې 298 یې د لوی جرمونو سره د مبارزه عدلي او قضایي مرکز، 303 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او سیړل شوی دي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1199 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل
298 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په درې شپېتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوې او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عدلیې، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، بریښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډېر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالي فساد موضوعات پکې شامل دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ایا کله مو د سپورت یا ورزش پر مهال نامناسب حرکت کړی او د بدن غړي مو خوکړي؟ ایا په سختو حرکتونو سره مو د خپلو مفصلونو یا عضلو درد سره مخامخ شوی؟ یو تایواني شرکت یوه هنداره جوړه کړې چې د درې بودی کمرې په مرسته تاسو ته وایي چې د سپورت په مهال څه وکړي او څه مکوي. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اورو.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایواني کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د درې بودی کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژي د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسب لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژي د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا مخ بل لوري ته اوړي راوړي، دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید-19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې ښاغلی لو زیاتوي چې تاسو کولای سي د جانسنز اټ میرر یا د نوې جوړ سوې هنداره چې په درې بودی کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروي. دغه ټیکنالوژي یا کمرې په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکو ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فالوولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای سي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړې هندارې په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي. چین چون هسو د تایوان د بیسبال یو ټیم لوبغاړی دی چې وایي دا ټیم له همدې کمپنۍ سره کار کوي. دی وایي دا هنداره د یو داسې حقیقي مربي په څیر کار ورکوي لکه د بیسبال په ډګر کې چې لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کې نه ګولډین تاسو سره په تماس کې ما سم درخواست او قضا غوښتنه پیشنهاد ده. درې درخواست لرم، درې غوښتنه یا درې تقاضاګانې. اول کوم ده چې د ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې لوړیږي، پورته روان دي. همدارنګه د وایني واخله په دواینو باندې لیکلي 100 روپۍ قیمت ډاکټران زموږ له 200 واخلي، په دواینو باندې 200 لیکلي ډاکټران زموږ له 400 واخلي. دا د ظلم خبره ده، زیاتې دي ظلم دي. د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. افغانستان دولت زموږ درخواست دی چې دا کم خلک چې خپل حق نه ځاته فیسونه اخلي باید دا خلک محاکمه شي. بیا د سوداګرو سوداګرانو هم څنګه ورس په ورځ باندې پورته روان دي. یو شی چې لس روپۍ ګران شي هغه شی په 500 روپۍ باندې د خرڅې وجه ګران شوی دی. شي ډېر شیان هم ویل چې هغې باندې تاریخ تېر شوی دی. هغې کې لیکلې 2010 کې راوتې په 2013 پورې کار کوي. اوس یو ویشتم روان دی، 3 کاله پکې شوي. ما په خپله باندې لیدلې دي. زموږ دولت ته دا خو درخواست او تقاضا ده چې تا خلک دا محاکمه شي او دوسرې حساب کتاب وشي، بیا بل څوک دغه شان کې کار ترسره نه کړي. وسلام ګلدین ټکنوروال
عبدالرحمن دی، لوګر ولایت هم د ټیلر موټر وان یم. جبل سراج کې ولاړ یو. سالم سراج کېږي، سالم تور ده. هغه موټر نه پرېږدي که څوک 1000 روپۍ ورکوي هغه پرېږدي او نور موټر کار ولاړ دي. هیله کوم چې دا زما خبرې نوړوپوګو چارواکو ته ورسېږي.
دا د ارغنده او لوګر پر چرخي د کومې خامې لارې چینی زغت موټران چې په تاګ را تاک کوي اکثره د موټر په خپلو ټیرو سره کوم یو مان دوه منه خاوره چې د کابل ښار ته وړي. عامل یې د خامه سرک دي چې ټوله ګرد خاک دي ژواد د شپې چې جوړ کړی دي دغه خاورې دوړې دي چې دا مشکلې خلکو ته ایجاد کړی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري یو وار بیا راځي چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له اسمت ساروان واورو.
د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په 6مه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډانلډ ټرمپ د پلویانو له یرغلې یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدې او نظم سره سم وخت وسپاري. د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي، خو د خپلواکو غیر حکومتي موسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د چین په هیبي ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول شول. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د اروزګان والي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. او د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې و چې د دوی لومړۍ مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي، خو اوس په پام کې ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 21مه په لومړۍ مسابقه کې مخامخ شي.
دوستانو وس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځنګړې پروګرام او پاغي پسې کور کله مهیروي.
په کابل کې د کابل جام په نوم د نجونو د والیبال سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې غړي مجیب قاریزاده ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له کابل شپږو لوبډلو ګډون کړی او 3 ورځې به دوام وکړي. په خبر کې ویل شوي چې هر ورځ 2 لوبې ترسره کیږي او هدف یې د کابل منتخب لوبډلې ته د تکړه لوبغاړو موندل دي. په هرات ولایت کې د دولتي ادارو ترمنځ د فوټسال د پیل شوو سیالیو وروستۍ لوبه نن ناوخته ترسره کیږي. ضیاءالحق زیاد دی ولایت د سپورت ادارې فنی مسؤول ازادي رادیو ته وویل چې وروستۍ لوبه د پوهنتون او ابرسانۍ ادارې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا سیالۍ د سولې د پروسې د ملاتړ تر نامه لاندې د هرات ولایت د بیلابیلو دولتي ادارو د سلربشتو ټیمونو ترمنځ د لړم د میاشتې په 15مه نیټه پیل شوی وي. او په سیدنی کې د استرالیا او هند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د ټیسټ سیالیو دریمه لوبه روانه ده. 50 استرالیا ګټلې او د توپوهنې پریکړې کړې. د دې سیالیو لومړۍ لوبه استرالیا او دوهمه یې هندوستان ګټلې. ټاکل شوی چې د دې لړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د رواني میلادي میاشتې په 15مه نیټه ترسره شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
له معلول ماشمانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشمان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشمان یا ګونګیان. ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي، یو ورځ تاسو هم داسې مایو پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا دې همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې اکله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامې میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کې همزولې راته وایي ګوډا لاندا شالا بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کاوه په موږ باندې بدل لګیږي، خو موږ به سې اوسې کاره کتی کاوه او که سوک او که لرګی او بس پی وهینو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه بده وایي چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالیږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي. پی دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای، نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
شرا دریو گتیم ریسوی بس دلر دلر که بس پکلوخ تکشنست بس دادره کال کرسی نه ورارس بس گرا بس خانی فال کربان بگانه چرا سپیر بس خانی دست و ایدا دا شالا دا و دایس دا وکی
دغه د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دې اړه ورته چې د دې موږ رکانت لای نه سي، ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړې زو په شه دغه دغه خپه کیږي کنه.
په پښه دې څه وې دي؟
د دې پښه دې شته؟
نه پښه دې شته؟
موږ ته څه کا جوړوله شو زغه د پښه دې ور جوړه کې پښه نشي جوړوله په چا به برد وکړي چا ته به څه ووایي؟ نه خپه کیږي موږ خو خپه کیږو پښه نشته پښه نشته زه ورته وایم کله خو زه جنګ ورسره کوم چې خدای دې توسې دغه غاری کې.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان. ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته